دوستانو یو ور بیا از ماج ملند او میر احمد صافی سلامونه ومني په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې عموما د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مرکزونو حملې پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. ولسمشر غنی او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. او متحده ایالاتو د ایران پر درېو دولتي موسسو او د سپاهي پاسداران انقلاب په اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مرکزونو بریدونه پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د نوم لیکنې د بهیر له پایلې د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړي. یوناما وایي په دې حملو کې 201 اویا ملکي وګړي مړي او ټپیان شوي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامت له قبل راغلي چې وایي ملګري ملتونه له نړیوال ټولنې سره په ګډه د افغانانو په مشه د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ ته ژمن دي. امامت په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره مستقیمي خبرې پیل کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخو افغان حکومت د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره د نوو اقداماتو خبره کړې ده. په دې اړه پرون پارک کې د ولسمشر دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون په یو غونډه کې بحث شوه. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت پلان نوی شوی او پراخ شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې جنرال جوزف ووټل پرون غرمه ولسمشر غنی سره پارک کې وکتل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کېدو یې ټینګار وکړ. دا خبر پاڼه د جنرال ووټل له قوله وایي چې متحده ایالات به د افغانستان له خلکو سره په څنګ کې وي. دا ارګ په خبر پانه کې د دې خبرو جزئیات نور جزئیات نه دی خبر شوی. امریکا د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپاهي پاسداران انقلاب په اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې هیواد د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. امریکا د خزانه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوي بندیزونه د ایران پر ضد له متحده عربي اماراتو سره د امریکا د ګډو اقداماتو یوه برخه ده او هدف یې د اسعارو د تبادلې د هغه شبکې ویجاړول و چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره یې سپاهي پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو د پیرودلو سره مالي مرسته برابروله. په خبر پاڼه کې د امریکا د خزانې د وزیر له قوله ویل شوی چې د ایران رژیم او مرکزی بانکي د خپلو فعالیتونو د تمویل په مقصد په پټه د امریکایي ډالرو ترلاسه کولو لپاره د متحده عربي اماراتو له موسسو څخه ناوړه استفاده کړې ده. دا جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د ایران له اټومي موافقې سره شمن پاتې شي. انګلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې خو په عین حال کې د جرمني د حکومت ویاند وایي مرکل روحاني ته ویل چې ایران باید له پلان سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د جرمني د حکومت د ویان سټیفن زایبرت په وینا میرمن مرکل د ګولان په لوړو کې د اسرایلو د پوځ پر اډو د ایران پرونی راکټي حملې هم غندلې دي. اخوا د اسرائیل پوز وای چې په سوریه کې د ایران د پوز ګنشمیر مرکزونه په توغندو یو وشتي. اسرائیل د دې اقداماتو خبر روسته لاغ ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون نشته شل توغندي ولګیدل. اسرائیلي چارواکو ویل دا توغندي د ایران سپاهي پاسداران ځواک په امر توغول شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پیغام کې چې رسنیو خبر کړو ویل چې د دې توغندیو هدف د ایران د برید په وړاندې ځواب.
ایران خطا کاو دوم اتګوا شلانو ایتا بیتم
نتنیاهو ایران لخپل هدف واوخت. زموږ اقدام ځوابي وو. زموږ پوز به په سوریه کې د ایران پر هدفو پراخ حملې وکړي. د ایران اقدامات ناکام شول. د اسرائیل په قلمرو کې یو توغندې هم ونه لګید. زموږ پالیسی روښانه ده. هغه دا چې ایران ته به اجازه ورنکړو چې په سوریه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د اسرائیلو د پوز ویان پرون خبریالانو ته ویل د اسرائیل پوز هغه ځایونه په نښه کړي چې د ایران د استخباراتو لوجستیک او موټرو کار ترې اخیست. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د روانې جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې کیم او دا به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړی شي برامنځته کړي. ښاغلي ټرمپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د هغه دریو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې شمالي کوریا له بنده خوشي کړل. دا درې کسان چې یو کیم دونګ چال، دوهم کیم سونګ دوک او درېیم هاک سانګ نومېږي، پرون په یو پوځي الوتکه کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شول. ټرمپ د شمالي کوریا له مشر څخه مننه وکړه. وی ویل دی باور لري چې کیم جونګ اون د کوریا د ټاپوزمې د غیر اټومي کولو په برخه کې توافق ته د رسیدو لیواله دی. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم مخکې له دینه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، څو ریپورټونه راخلو. افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په خپل منځ کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه بیا وغوړوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د سیاسي اړیکو تر اغېز لاندې په بېساري ډول راکمه شوې ده. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د دوامدارو اقتصادي اړیکو د ټینګولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دا موافقه د پنج شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او سوداګرو د پلاوی او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار نثار خان جنجو ترمنځ په کتنه کې وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مرستیالي کامل صدیقي په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې دی چې له پاکستاني چارواکو سره د دو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پر ستونزو خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواړه خواوې د ستونزو چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راکړه ورکړه په بخش کې او د ترانزیت په بخش کې
دواړو خواوو د سوداګرۍ او اقتصادي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره موافقه وکړه چې هغه ستونزې له منځه یوسي چې افغان او پاکستاني سوداګر ورسره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی وایي د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د تازه او وچو میوو د صادراتو په برخه کې زیات خنډونه پیښیږي. د سه شنبه په ورځ افغان پلاوی د پاکستان د سوداګرۍ لمرستیال وزیر محمد یونس داګه سره وکتل او پر دې سلا وکړه چې د سوداګرۍ راکړو ورکړو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ د میکانیزم اړتیا ده. د افغانستان او پاکستان راکړه ورکړه په وروستیو دوه کلونو کې د سیاسي اړیکو تر اغیز لاندې خورا کمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ له 3 میلیارد ډالرو شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. خو د دې په مقابل کې افغانستان ته د ایران صادرات 2 برابر زیات شوي دي. په 2011 میلادي کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. پاکستان اوس وایي له افغانستان سره د سوداګري راکړو ورکړو د زیاتېدو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزی وایي د سوداګرۍ د اندازې کمیدو د افغانستان په پرتله پاکستان ته زیات زیان اړولی دی.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د 2 میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت د افغانستان سره کم شوی دی او د دې خپل سرمایه گذاري او سرمایه دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسیدلی. همدارنګه ترانسپورت یو درېدلې ده. همدارنګه د دې چې دوی علاقه لري چې بیرته تجارت کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤل میر سعید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قستی ډول نه ده کم شوې، بلکې افغانستان اوس بیلابیلې لارې پیدا کړي او دا په اوتومات ډول د دې سبب شوې چې له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري کم شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو، ریپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنځ لویا لارا د قرمکل ولسوالۍ نه د شیرین تګاب تر ولسوالۍ چې د فاریاب ولسوالۍ دی تړلې ده. همدارنګه په ریپورتونو کې دا هم ویل شوی دی چې وسلوالو طالبانو په درې ځایونو کې د دغې لارې په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو ته یو شمیر مسافرو چې د فاریاب نه جوزجان ته تللي د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې طالبان په بیلابیل ډول له مسافرو نه پوښتنې کوي او تلاشي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو خبریال وایي له پرون ماښام راهیسې په فاریاب کې مخابراتي شبکې هم قطع شوې دي او کار نه کوي. یو شمیر د سیمه ییز پاڅون یا ولسي پاڅون غړو ویلي چې دا مهال د دولت آباد ولسوالۍ چې د فاریاب ولسوالۍ ده ته نږدې جنگ روان دی او افغان امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ نه عقب نشینی کړې ده او د قرمکل ولسوالۍ کې راټول شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه د سیمه ییزو چارواکو د نظر په اخیستو نه یو توانېدلي. اوس هم په اروزګان کې د یوې مشاعرې په اړه خبر. اروزګان په لومړي ځل د ښځو لخوا د اروزګان غږ په نوم د کلنۍ مشاعرې کوربه و. دغه مشاعره چې سلګونه میرمنو پکې ګډون کړی و د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرون جوړه شوه. په مشاعره کې لومړی د اروزګان د ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس نور محمد ابدالي او د ولایت سرپرست والي عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له میرمنو یو غوښتنه وکړه چې راووزي د سیالۍ ډګر ته د خپل حقونو غوښتنه دی په خپل وکړي. په دې اړه به د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راستولې ریپورت وورو.
په اوروزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د روزګان ژغ په نامه کلنی مشاعره تر سره شوه. په یاد مشاعره کې لومړی د اوروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد ابدالي او د ولایت مقام سرپرست والي عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له میرمنو څخه یې غوښتنه وکړه چې راووزي د سیالۍ ډګر ته او د خپل حقوقو غوښتنه په خپل وکړي.
حق ټول وخت اخیستل کېږي او ورکول کېږي نه. که چیرې تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي، دا فکر مو د بمسام نه باید مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، علم وکړي، ادب ته وده ورکړي، فرهنګ ته وده ورکړي. چیرې ستاسو تاسو روشن فکر ووسئ، تاسو منور ووسئ، تاسو فعال ووسئ، ان شاء الله دا ټولنه کې به ژر تغیرات راولي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی وو، وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اوروزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان دی مینه ورانه شه په خپل وطن کې چې در په در د مسافر کډه فشار اولی.
شایسته هوا، شایسته وطن، خوشایسته ژوند نسته، کوکی شوکی او مینه مو په زړه کې د وطن نسته.
دلنګادونو می پکا غړيزي افغانستان استا په ها غړيزي تا بچي دي دا واد لارې درني وای مته مون په چي جو وجه کې
د زموږ آزاد بدر فسيسي نور مو په ګران وطن کې مخوي جنگونه.
لما ډیر لري دی ودان دی خلق، ز توري خاوري ما اوستوري د اسمان دی خلق. زوم یو زخم ز کمالګي دړولې هرچا، زیم یو ګل ز کملګری دی خزان دی خلق. او یو شمیر نورو میرمنو بیا د شیر په جبه د مینی داستان داسې بیان کړی. په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې څومره د وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینه لپاره د اوروزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره هم ترسره شوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزغان
دوستانو ل فرات څخه مو په تازه تر لسکړو ریپورتونو کې اوریدل دي چې دغلته د څون خطو پترڅ کې چې د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ شوې دي مرګ شوب لم رامنځته شوې ل فرانه د ازادي رډیو خبريال را سره په تماس کې دي احمد شاه فطرت ستړی مشي لته نه تفصیل ورو
انت تاسو ورنګ سلامونه باندې کوم تیرش په فراولایت کې اور بیا ګڼ بيدونه تاسو ته وی دي یو بریډ د فراولایت بل بل کول سوري د فاروق پر سیمه کې د نظامه پر یو قرارګاه تر سره سوې دي چې په دې بریډ کې اور کې زی تلفات هم دی راوښتې دي خو څنګه تر خام چې موږ تر رسیدري د واتو پولیس په شاخه کې وجلسې هم داشن د نشوب او ټنګونه هم ورسې دي په یو بل بریډ کې د بل بل کول سوې د شیوان پر سیمه کې کومندو پر کانټاکټ یو حالت دی دا کوي د شرب شاخوا کې دولت له سوال مخالفان او سوال طالبان وجود سي دي حالت او هغه بریټ فشاته مو سوي په واته راځي چې بل بریټ د فراوله د لاش جوړ مو سوالي کې د ایران سره فرمان سره ته د هغه پر امنی کومنې تر سره سوي دي چې حالت هم ویل کېږي دوه ډور ته ډیر تلفات او شي د خطر وسته د لسو سوال طالبان د مرکزو ګراوند شان دوه نو امنیتي ځواکونه د مرکزو خبر ته ایتوي دي ما څه چې مخکې هم چې راځي خبرې کړې په یو بل بریټ کې په ورته وخت کې د فراد مرکز دراج په کلی کې هم په یو امنیتي پوسټ بریټ سوی چې دا پوسټ هم ولکې سقوط کړي هم چې راځي دا خبر نه مني په دې پوسټ کې هم د تلور پنځو تنو د مرګوب له خبر د روس پرته ایتوي خو ولکې چې شاید چې ارتان تغیر وکړي امنیتی چارواکو چې مخکې ما د فراد لیوا د ویان سره خبرې وکړې نو دا خارجي سره وایي چې سیمې برخې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي او دوی نور جزئیات ورسره رسنۍ ته ورکړي
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو احمد شاه فطرت چې په فرا کې د څو ځین خطو او د وسلوالو طالبانو د بریدونو حال راکو په دې بریدونو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې ریپورتونه ورکړل شوې دي دقیق شمیرې لا هم نه دي معلومې په روانو خبرونو کې به بیا موږ له احمد شاه فطرت سره په تماس کې یو خو اوس د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو نس پروګرام تر ازو د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننې غنی اوریدو تر بولم په نننې غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو تایر زلان په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي
دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي خو دا د انسان په تخلیقی صلاحیت حتمن اثر لري اغیز لري
په فنکار برخه کې لزوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیګو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د لاند زمکه ته پاس اسمان د یو خواچین دی بلکوم اسکا د بلکوم هندستان د ماسک په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان د اوستاست خغلی سالار
په زرپانه کې بل لند کی سا قربانی واوري
میرمن می له خواغه کړ سړیا زما چپلې هم نور د غندلو گنجایش نه لري
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکول احوال خبر شي
سلیمان ماکول د قومه یو پولی کوال راوتلې ده او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړې دي
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي پیلیزا او لومړی سرود الله چړنوال عبدالغفور لیوال څخواوري
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي د ساکان ملکه هغه اغلی چې لخ کړی دی او یا زرس پرو دی هغه پیغله چل مسی د تای میریستا زموږ ستره ملکه کول زرینا
په پپل کې لا مریم تو خیڅ خا د دیونې فرهنګي خبرونه اورو
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالولو په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. او په دې برخه کې دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې شل ډوله جواز لیکونه صادرول، چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې وشپړېږي. د سلامه شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامه شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خرابه شي، اغزن، پالنګ او دری ژبه ته ژباړل شوی کیسه مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي چې سلامه شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیز ستونزې او یو شمېر مشکلات راخستي. دی وایي چې سلامه شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه لوستونکو ته حقیقت بیان کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلامه شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک یې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلامه شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وی چې عبدالوکیل سلامه شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو ژبوش پړل شوی دی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونې نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستې پر مهال مرستیال والی عبدالولي صحی د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیزو شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکه کتابونه پکې نندار ریته وړاندې شوې دي چې د شاوخوا 25 کتابتونونو خواندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوې دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خواندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونۍ په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندګي کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیره ژوندي وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کرکتونکو طاهر زلاند را ځواب وی.
هنر جاج
زلاند صاحب کو په سر کې راته دا وی چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنی؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفت لري. دغه جدا خاصیت او صفت او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجی شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجی شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثره شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پورې ځینې داسې چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږ ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکار کړي؟
شاعر کله متوجی شې دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کمی، د کریکټر په خوب کې سره کمی، کله کو ګوري په عام ژوند کې، کله چې دې ځان یو عادي انسان ګڼي، سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلند کوي، او کله چې دې متوجی شې چې دې سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو دې کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدل ته دې ځانګړي وي په ژوند کې، حتمن د پښیر کې ځانګړې کیږي. او کدل ته د ځانګړې نوي د شخصي ژوند چې ده، د هغه کړه وړه، هغه تقليدي له نورو خلکو اخیستل شوی، د نورو خلکو په ستګي، د نورو خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغه تقليدي انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبل ځنې ځوان شاعران داسې هڅه کوي چې ګنې د نوې شپنځې دی، یو منفرد شپنځې، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ړون مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پوهیږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم، دغه کریکټر چې زه دلته ښکارا کوم، دغه ایډیال تصویر چې زه دلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا موږ چې انفرادیت سیړو له دوو خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومه یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغې باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت یې څرګند شي؟
کاظم خان شه دا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت زیور دی، ورل ربو یا د دواړه چیزه مضمون که هر څو دل ربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا، د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نوښت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ د وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نو وخت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپله په دې ډیر تاکیدم کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم د دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شوه. نو له دې کبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نه وو، هر څه نوې دي. که زمونږ دید زوړو، هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی، په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکې لمنځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه لمنځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه ټولنو کې ډیر کم د سې چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزګیږي، یا د شهدا غوندې وزګیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزګیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو، هغه چې منفرد لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرکو شاعرانو کې شعر واچو بیم معلومی چې د پلانکي شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه لمنځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځینې سي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پوښتنه وکړم، هغه دا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، محو کیږي، دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یوه ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، او دلته خپل انفرادیت را څرګند کړو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو، خپل غوښتنو، خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي، په درنه سترګه قتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته قتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي، نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو، نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون راڅرګندي. خو په داسې یو ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړ وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري؟
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي، یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وای تاسو په دې پوه شئ هغه نوې څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوې نوې شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي. خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو، زموږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی، دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده مشکل به لري. په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شهدا په وړاندې ډېر مشکلات وو. هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کرا ښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې راڅرګندیږي، له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا تاسو وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سر ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت دا دی، هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لره، د چې په شعر کې لره، نور ټولنه هسې نه وه. د دې له کبله د پناله فریاد د دې حالت ستونزې بم سره بم مخ کیږي، سختۍ بم ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مینې لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مینې لري. نو په هغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولست د ښکلا نوې تصور ورکړي، او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په ویلې پرتی او رستپاتې سیمې کې اوسي. افغان لاتن کې ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللو او هلته یې له سالار افغان سره کتلی. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم سده
زمانم سالار افغان حقیقت را یو آزاد افغانستان ننګرهار
سالار سے بڑے دسی مجلسی ٹوکی میناناک سڑے معلومے گی سکا معلوم نہ لریتا
تشکر مہربانی سے بس خپل زکنن یو وادی پنکارم د فلمون اور زکنن فلمون کے میں ہم کار کلے دیں او خپل می دینہ طاقت سر ری سخ شو کور ہو زکنن سی نے ز پد نہ طاقت کدا سی نہ طاقت زور سم سی نے حقیقت دنیا تر اولم او دا دا دروغ میڈیا مس کم او حقیقت میڈیا چکنن دنیا والو خلق ته وڑان کم چا حقیقت د دنیا داسې ده
کله د خبرونه ویلې دی او سړول خبرونه وایته
داسې یو ته داسې نه ډیر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زدونیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال سر زما د خبرونو د اکټینګ سیدا کم زیا فلمي اکټینګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحدی دا غنوم نو ان ز خپل د اکټینګ کوم او هغه د اکټینګونه زما د سخت وخت یې چنه کله قاضیانو سره په عدالت کې خبره کوي یا داسې نور څه کنه متل ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي داسې د ویلن رول څه کنه نه ادا کوم
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سه
نو می دولت خان دی دولت ته می سلام دی قانون زما غلام دی هرو شه قومندانا اسما ته تر غلام جوړ شه تا دولت اصل کا اوسم په کاروبار کې ګوتې موها خلیشت دولت سری بچیا تا دولت ته فارز خپل وینه خرڅول شم خپل بچی قربانه ول شم خو خپل قوم او د خاور سر خیانت ته شم کولې ست افغانستان اغه ایماندار پولیسي چې یو کړت مجرم ته د قهر په نظر ګورم به د لا فوکم همیشه مستفاره ته تور ته مو شاته گزارم
ډیر زبردست خو ډیر زبردست اکټوک والله خوند وک ډیر ښه تا ته خبرونه هم زده دي داسې ډیر خبرونه وای کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه نو خبرونه هم وای
او وایم سبونه بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر درنستر اور ځکه نن زه ټول هوادوالو سونه خلک چې زما دا خبرې ګور دا ازادي رادیو څخه خبري اور ځکه نن زه د خپل ټول منوال ته هم د زله کوم ډک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوال ته څنګه نن د زله کوم سلامونه هم خود دی وی خبرې هله ته کوم نو زما دا وینه دا خاص ته ځین لکه ما هر ځګه کې تاسو ملاوي غي زستاس د خپل خاور زستاس خادم زستاس غلام او د دې خبرې بچي مور ځکه نن سر دا خبرې ډیره پاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کې دی او قلم واخلئ سنس او ټیکنالوژي اختیار کړئ د هوا په ذاته وخځي او د سیکالوجي استادان جوړ شئ تاسو څنګه د ټوپک په ځای باندې قلم استعمال کړئ او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دا لري چې په افغانستان کې به سواد خلک څنګه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زموږ ملت د تعلیم او د علم پر وړاندې لکه دنیا والو خلکو ته څنګه څنګه خو د چن ز پلس کلنې عمر کې مخبل درې م پورې مکتب ویلم خو الحمدلله زه اوس پښتو ګوجب پویګم Yes, I am can speak English. My name is Salar Afghan. My father name is Mr. Soyab Gul. I am job space security ABP police officer government Afghanistan. You are right. Thank you, sir. Sit down, please. Again, what problem? No problem, sir. Urdu bhi samajhta hai. Agar jo kuch bolta hai, main bolunga. Bol kya baat hai? Kidhar karne wala hai? Kya kaam kar raha hai? Na baith jaao, chai piyo, roti khao, batao. Farsi fami de watandar mandana bas jaane jo raste ho bas bacha jo raste khana hai, usko jaas khana hai. Mani gras te bishi nan mein khuram chai mein khuram gab bazan. Pa derwan salur jo mane se kana pakhto sara se kana khabar kawala sham.
No کیسه خو د ماشاءالله درته ډیره زیاتې زده دي غزل او روپای دا شان نیم زده دي
او سه بار سم زده دي خدا اوس نه د سینه لګه کمزور ده هډ کلندر جاله مې لګه خراب ده نو خفقه کوم نه تاسو ورو خیر ده سه بته وایم سه
یو څه خو وایم نه والو ته
په قدم قدم کې ځلم که خور ده لکه چې زمي د دنیا د خلکو تور ده ټنګ 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 یا قربان نن 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 ورور تر ورور تل اسون یار ته یار نن 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 پات شوه پہچان دیت وار نن نن نن
پناشمی هغه خلک ته اخلاص او چنستونه ور کوي بس کوي لاس نننګ 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 نننګ
او دا خوډه زبردست او اوس خبرونه هم وای مینوالو ته دا مایک والا خبرونه وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لاند زمکه ته پاس اسمان ده او خواچین دی بلکوم اسکا دی بلکوم هندستان دی ماسک په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی اوس تاسو ته خغلی سالار ویان حقیقت را دی وزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخت نوی او تاسو ترين خبرونه اوریدئ شي. د ننګرهار ولایت محترم والی خغلی وحید الله کلمجی چې د 13 کال پرتل په سګنی کال کې د ننګرهار په ولادت کې ته دا تنپوستونه سیوا شوی چې زمو په بجټ سخته کمای راوستي دا مونږ ته پکاردار چې د ننګرهار په ولادت کې ترافیکي حادثه خودکشته ماکه ترسته اکمالات او نور د ستګرت اقدامات له هغه خپل کوټلې ګامونه اوچت کو چې د ننګرهار ولادت څخه عوام په تخت برلی شي او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کو بیا په تر د امریکای د تختلار غوړه کو. دا ننګرهار امنیه قومندانې او امنیتی ځواکونه هم سره په دې کې ژمنه کړل چې الحمدلله مونږ په راتلونکي کال کې د ننګرهار په ولادت کې د امنیت په ځمنه بیا امنیتی رامنځته کو ولې چې زمونږ اقتصاد سخت ضربه خوړل ده خیر د کډ عمل قوام تبا برباد شي. دا کونو ولادت په اسد آباد خار کې د شهیدانو چوتر څنګه د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس جوړ سره وته د مظاهره په دوران کې چې مونږ رضا کو دفتر خاغله ګجروال سیم نه منو د مهاجرونو رئیس ته کله وکه مونږ چیرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدو نو راکټي بریدو ته دوام ونه کو د پاکستان حکومت ته ونه سو چې د افغان مهاجرینو د افغانستان په لور راستانه کې همغه بیا ریپیارټي مو سره خاصه خپره کومکونه ولا خپل شخصي اقتصادونه برابر کو خیر د کډ عمل قوام تبا برباد شي. سالار افغان حقیقت رډیو آزاد افغانستان
یار سالار دا خو ډېرې جالبې کیسې اوټو کې خات خغله سالار مخکې دیو ډایلاګ راته وکړه د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل زه د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کومورې
ار 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 عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چې قانون په قتل کې نیولې د وکیلانو او د گواهانو بیان د شروع شي. قاضي صاحب دا هغه کم اصل او بے غیرت خلق دی چې همیشه مستفارې د ډیرو شراب او د ډیرو پیسو په نشو کې ټول مرد خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړل. لهدا زماده قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخته او یو سنگینه سزا ورکړي. هم ای ابجکشن یو نړر سما خوګ دوس وکیل په دوی خامخې ورزام لګول غواړي قصر میدار خلق دا چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولای شي. لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې د عزت بوري کې اور دغه وکیل سی ټول مرد د حرام او ګټه کوټه ولډا خون د الله پاک د قران پاک په لاس کې واخلا او اختیار اختیار شروع کا چې زه دې معاف کوم او ګر پاسې تختې ته ورسوم. معافي غواړم قاضي سی زه قانون ته دوکا ور کولای شم خو الله پاک ته دوکا نشم ور کولای. قانون دې د پاسې تختې ته ورسې ار 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 عدالت دې نتیجې ته ورسې دو چې مجرم سلم خان ولډا کم خان د وکیلانو د ګواهان بیان نفس دا قتل په حقیقت کله زکه هوتا زراعت افغانستان عدالت دې تبا عزت حکم د پانسه کوي. قاضي سم
یو دا څه خسته شیرو وای چې خلک یو سزده کی ورنه
چې ستا د بدونه بی غور کینی دا سی بیننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصرف اوسې نور می زلمی د تا وزګار نه منم خپل ولی کی محبت چې نوی دا سی بی منی بد کردار نه منم چې د الله د پاره دوست منی بی سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ شه ای زما د ملت غدارا نور ستا په خوا کې ز خپل یار نه منم.
ډیر مننه سالار افغان.
کیسه مو تیر طبیعي او دراتونکو په اړه د محتاطي فکر درکوي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د یوې ټولنیز ناخوالې کیسه کوي.
زرپانه قرباني نن د عرفات ورځ وه. عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ. عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول. دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې. چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمي د قربانۍ په نیت راوړل. زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم، خو غربت ډېر سخت ځورولم. نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و. دا منم چې دلته عرفه وا بازار او کوڅو کې غنو غنا خوزما د زړه په دنیا گئی کې بیا هغه معمول او رسوا ما زیګر کور ته راغلم پوره 800 روپۍ را سره وي خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې را سره دي لوروغ بړ وروسته زوی میرا منډه کړه او په غېږ کې مې کېناست ویل یې بابا تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم اوس خدا دې سبا لوی اختر دی ما ویل بچیه په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم میرمن مې له ها خوا غږ کړ سړیا زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري دا څو وارې مې د کالیو په ستن ګنډلې دي ورته کړل مې سمه ده وروسته له لمانځه ځان تیاروه بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دوکان ته ننوتو د چای ترموز مو واخیست ځکه چې ترموز مو نه درلود په 325 روپۍ مې ترموز واخیست له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که د سل مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دوکان په خوا ورغلو له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍ واله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې له هټۍ راووتو او بل دوکان ته ورغلو هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه هغه مو له لږ جنجاله په 130 روپۍ واخیستې میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه ویل یې زه یې نه اخلم خیر دی چیرې به نه ځو رښتیا زړه مې راډک شو خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم ما ویل نه داسې نه کېږي ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې دوه جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې یو جوړ یې زیاتې ښې وې هغه مې راواخیستې او د هټۍ وال سره مو په 300 کوتاهي وکړه د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍ وال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته بله ورځ به یې درکړم له دې مې تل سودا راوړله په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي د ترکارۍ والا په لورې روان شو له هغې نه مې لږ اندازه نانا دڼیا او مولی سرخاک واخیستې هټۍ واله چې یوه دنګه توره میرمن وه په زړه ډېره مهربانه وه تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې تود روغبړ کاوه هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته بیا به یې درکړم هغې په زړه سواندي انداز او ورین تندي وویل که نور څوبړۍ هم یوسه ما ویل مننه نور نو د کور په لورې را روان شو له بازاره تر کوره راز راز فکرونو سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلۍ راکوز شوم اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې لنډه چې اختر و خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده د سبا مو نه لرله خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشونې شول سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې باران پیل شو غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې راخړوب کړ د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم ترخه چای مو وڅښل د عیدګاه په لورې روان وم تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوي جامې یې اغوستې وې روان ول ناڅاپه مې په خپل څلور کلن شلیدلې کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي ځکه ډېر خوشحاله وو د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم ځکه ما خو څوک نه پیژندل په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست ویل یې بابا ما ته به اختری راکوي زه او زوی مې د باندې ولاړو دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې عجیبه خوند او مزه راته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه زموږ په چم او مالت کې په لسګونو مسلمانانو سیدل د ګوتو په شمیر څو تنو قرباني کړي و چې شمیر به یې لڅلورو نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړي و چې اصلا په کال کې پراته له ځینو جمعو نور یې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډیری داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړي وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړي وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچا ته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم، ځان سره مې کړل خانه دې خرابه مشه، نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی ته قبوله شي؟ په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري، آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده و او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
پښتو ادب لرغونی دورې په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار پارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هورې اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کې. سلیمان ماکو له دې قومه یو پو لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی په خپله وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقد مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوه چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندې کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس هرک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کې دي. سلیمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمند دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د ده نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پایوم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادي
رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څیړونکي څیړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند د سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینه منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې پایلیزه او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمن پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو راخوځیږي، غاړې غاړې د هامون تر البندونو په چپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو، یه هیرمن ده یه څپان ده مست سیند ده، تانه اورم غلی غلی را تخایه سما د تللیو زمانو رک پر تمونه، ستا بهیر کې را روان په غرزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه، یه هیرمن ده یه سرکش مست سیند ده، لا به څومره آزمویې ته ارادې مو، ستا په څیر زموږ پراخه حوصلې دي، چې مو څومره ډوبوې لا نه ډوبېږو، چې مو څومره کړوې هومره پخېږو، ستا په څیر مو غورزنګونه مست څپان ده، ستا پر څنډو مو جنډې دي لاره پانده، موږ هماغه یو چې وو او لا به پایو، تا به څښو لا به مستیږو، تا به ستایو، زه دې اورم چې څپو کې راته وایې حماسې زما د نیکونو د ساکانو، زه دې وینم چې لا مست یې هم څپانده، خاطرو کې د پیړیو زه بهانده، درته غوږ یم راته وایا راته وایا، د نیکونو پرتمونه راته خایا راته خایا. لومړی سرود. د هیرمن د څپو خوږ وږم لګیږي، د ګز څڼې له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلي د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کت سره تاویږي، سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمن کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي، سپاره راغلل د هیرمن سلام یې وکړ، د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چې پکې لامبي هاپی ښکلې، د اسمان زرفرو هرې پکې ستایي، د ساکی ټبر د سوغو عظمتونه، د سپاهیانو مشر غږ وکړ سپرو ته، له مزدک ګرد را تاو شئ نیزوالو، خادمان د سیند غاړه کې ګلپوخه، د هما څلویښت خومونه دلته راوړئ، سبا ورځ سپېڅلې ورځ د دغه کال ده، گهیچ وخته چې لا لمر نوی ختلی، چې لا بتې د سیند غاړه کې تاویږي، د ساکانو د دربار سپاهیان به راشي، لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه، لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای کړي، د سپېڅلي هیرمن څو پستې څپې به
دهغی د قدمونو در شل خکل کری سبا لو یورز ده طول زرنگ پتما دهیر من برکتون دی مداموی ده زرین ملکی ده تاج زلاتا دلمر ستوریو او سپوگمه ده پرسلام.